رانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیرنې مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډېری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چی دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریش په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 تل وړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږ لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پوله تړل شوې دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوځ د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، او په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوځ ورته خوارج وایي وشل شوې دي. د پوځ اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوځي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوځ د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټولګډو نه وي.
توقع کوم دا د چې د دوه څلورمې ناسته یو اړ اخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
موږ د دولت په ارګانونو د تڼیو قومي مشرانو موږ د هغه خور چې باید دوی داسې په خپل منځ په تړون سره وکړي چې د غونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملا په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلا مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخواني ډیپلوماتان بیا وایي د دوه څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کیدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوه د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشري روزا اوتانبای و له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
دغه څلور مې ناشتم ګم زیات توقع نشو کولای. نو دا چې طالبان په لاش منه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي په شانته چې باید وي کار وکړي، دا رنګه په خپل پالیسي کې په خپل دریځ نه کې نرپېش راوړي نه راوړي. که سکتور خصوصي باندې موږ محدودیتونه وي، کم دا رنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون لپاره کوم کار ولري، زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه ژمنه یا تعهد.
د دوه لومړی ناسته د 2023 کال په مې او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه. اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوو مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کېږي او خلکو ته خبر ورکول کېږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دوی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کېږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سي. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دې واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کېږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سي. که چا یو ډول خو واکسین کېږي کنن نو واکسین کېږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماریکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو له لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې وو چې خزینه کور ته ځینې اطلاعي شي او د ماشومان کوي د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم خوانی ارقام وو ته مو ګورو په سمو کې چې په خزینه کې مونږ وو هلته د ماشومانو د واکسین تواریخ نورو سیمو په پرتله ډېر ښه پاتې شوی دی.
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي نشټوالی، لګونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه‌شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 12000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورښتونو لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکې ویجاړه شوې، 1500 ساروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د سارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخ ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو حد سل منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې د دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه رشیوی او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د غراز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالی مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپناه پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وای د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د ښار لیدلې وای د میاشتو میاشتو روسی بمباری وروسته د ښار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. الکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال له وروستیو راهیسی د روسیې ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو اوس یې پوځ د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. د نوموړي په وینا سختې جګړې د ښار ته درانه زیانونه اړولي او که څه هم په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته اوس د ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنګیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وس نه لري چې خپل مړي تر هدیرو ورسوي. هغه ازادۍ راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسي او په کروندو کې ښخوي. دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرخې ریپورټونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسط نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پواینا بې پیلوټ الوتکې له ښاره تېرېږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په درېمه په پوکروفسک کې د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر نهمې مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ، خو کیف دا یوه تماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگیږي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت ارام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو ور راښکته کړي، ته خو ګوري چې هره شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوست یو شپې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د اد محمد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په لی راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرییزې سیمې اد محمد ته تللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د اد محمد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د اد محمد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د اد محمد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ولې دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه تیر خوست دو مونږ د دولت پورګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا پور دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات دغه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو وویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خدا چې د غریز سیمو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غریز سیمو اوسیدونکو ته یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختونه چې دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه. د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د اد محمد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم اد محمد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي:
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د څېمره سیلانیان چې دلته راځي نو د سړک ستونزه چې دوی غواړي هیڅ جوته ده. نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته دوی توجه وکړي او د سیلانیانو مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوي، خو د دوی هڅه دا ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پرون د می پنځمه د قابلو نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدل. په افغانستان کې قابلي راز راز ستونزې لري، په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مړه خدای چې خپل قابلو ته البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کېږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کېږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډېر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې د دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت د دوی کار نه کېږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو مېرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
خدا خلاص کردیم نگرفتم پس کردم در مقسمی هم امتحان سن سر شش دادم
اون گخپلا نرسنگه ختم کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتی نیی و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پا دیده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار گختنیم و
د نسایي ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای. د دې ډلې د افغانستان د نسایي ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل:
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولای شی چیشه خدمتون ورانده کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به معیاری توگه کار و نکری مثلا من چی دکتر به یواز زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅباندې درینی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خوندزیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و ل فراغت وروسته د مایندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاست کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیرو اسمایندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند دخلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن قیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر سره قابلګانې سته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 1000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
نماره کژاند کاری اخیسته نه مشه اخیسته ټول سامان ما پرو دوا کې
بس هغه نیم
کنه به شرمې سره کښه هغه ما ګرمان ته لا ساتم انا نو ته لا ساتم په بوج پرې ده مینه کنه ګټه کې پیسې ته وخیزه زه خاطر ما خپل سر خیر غوښته ده سما مامان مې ته پرو ده
ګوره کلم راتللې کنه خدای رسول ته وګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډي نه سي دي افغانستان ګاډي دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي، سي
امه ګاډي
ګاډي ذمہواری سي پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، سي امال تم کته کی
دوه مده کدره مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیات دلته مین روڈ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغسته سنمیږي نه څه پوښتنه والا څوک